د ازادي رادیو ډیرو قدرمن واوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېدي. ازادي رادیو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. نوري اس نوري هم د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 یوم هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي د میاشتې 15 د 2019 میلادي کال د دسمبر له 15 سره برابر ده. و باور چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ابتر پرونه چې د انتخاباتو شکایتونو وروستۍ ورځ و دې سپتولو 14200 شکایتونه له دوی سره ثبت شوي او په 15 ورځو کې به دغو شکایتونو څېړنه بشپړه کړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سولې د ولسي حرکت غړي او د فراه ولایتي چارواکي وایي چې طالبان الله هم د سولې د ولسي حرکت غړي نه دي خوشي کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د هغې روسي میګ 9 الوتکه ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. سعودي عربستان وایي امنیتي ځواکونو یې پرون د هېواد په ختیځ کې 2 تروریستان ووژل. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسي حرکت غړي او د فراه ولایتي چارواکي وایي چې طالبان الله هم د سولې د ولسي حرکت غړي نه دي خوشي کړي. د سولې د ولسي حرکت غړي پرون له هرات څخه فراه ته په لاره ول چې په بالابلوک ولسوالۍ کې طالبانو یرغمل کړل. د دې حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې طالبانو ولې د دوی وویشت غړي برمته کړي او چیرې یې بیولې دي. خو د فراه د ولي مرستیال مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان ګلستان ولسوالۍ ته بیول شوي او د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
خوشبختانه موږ قومي مشران او علما کرام هڅولې چې دوی بسی ولسوالۍ ته او د طالبانو د مشران څخه نیمه دي پښتنه کوي. د دې لپاره چې د خلکو د سولې طرفدار خلک وو او د ورورګروي او د اتحاد اتفاق پیغامونه ورسوله.
د سولې د ولسي حرکت غړي شاوخوا 14 ورځې وړاندې له هلمند څخه هرات ته لاړل څو د سولې پیغام خلکو ته ورسوي. د دې حرکت غړي تر دې وړاندې هم څو ځلې د وسلوالو طالبانو له لوري برمته شوي دي. د تخار ولایت چارواکي وایي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په ډزو د دې ولایت د درقد ولسوالۍ درې تنه اوسیدونکي وژل شوي دي. د تخار د ولي ویندوی محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل د تاجکستان سرحدي ځواکونو پرون ماسپښین ناوخته د درقد ولسوالۍ پر طاهریان سیمه ډزې وکړې چې په نتیجه کې درې تنه ووژل شول او دوه نور ژوبل شول.
در منطقې طاهریای ولسوالۍ درقد 3 نفر از باشندگان محل کشته شدند و 2 نفر دیگه هم زخمی است.
د تخار دی ولی ویندوی وایي چې د طاهریان سیمه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او له همدې کبله په دې اړه څه نشي ویلی چې تاجک ځواکونو ولې پر دې سیمې ډزې کړې دي. د هغه امریکایي پوځي مړی امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ د افغانستان په کندوز ولایت کې سړک د غاړې په یو مین چاودنه کې وژل شوی و. پنټاګون ویلي چې 33 کلن مایکل ګلوب چې د پوځي عملیاتو په مهال په چاودنه کې ټپي شوی و وروسته یې له اخیستو ټپونو ساه ورکړه. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی و. په هغو مراسمو کې چې د امریکا د دلاور ایالت په دویر هوایي اډه کې جوړ شوي و د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ او براین او د امریکا د پوځ د لوی درستی جنرال مارک میلی ګډون یو شمېر جکپورو چارواکو پکې ګډون کړی و. د دغه سرتېري په وژل کېدو سره د روان میلادي کال پیل رئیس په افغانستان کې د امریکایي وژل شو سرتېرو شمېر 40 تنو ته ورسېد. د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماټیکو مرکزونو د بمي حملې دسیسه جوړه شوې ده. په دې راپورونو کې همداراز ادعا شوې چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې له لشکر طیبه او داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه غوښتي چې د هند پر ډیپلوماټیکو مرکزونو بمي حمله وکړي. هند وایي چې یو شمېر هندیان د کرالا ایالت په افغانستان کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. په وروستیو کې د ننګرهار چارواکو هم تایید کړه چې د داعش په شاوخوا وسو تسلیم شوو غړو کې د هند کرالا اوسیدونکو شامل دي. د هند استخبارات وایي چې په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماټیکو مرکزونو حمله په پاکستان کې تنظیمیږي او د لاهور اوسیدونکو سیف الله یې څارنه کوي. په راپور کې د غراز ویل شوی چې دا بریدیا بریدونه به انتحاري وي او د هغو لپاره 15 تنه روزل کیږي. پاکستان تر اوسه پورې د هند استخباراتي ادارې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دا دوه هیوادونه د کشمیر پر سر سخت اختلاف لري. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د زعفرانو تولید د تیر کال په پرتله په سلو کې دوه ویشت زیات شوی دی. په وروستیو ورځو کې د افغانستان زعفرانو د کیفیت له نظره په نړۍ کې یو وار بیا لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویندوی اکبر رستمی وایي تیر کال د افغانستان د زعفرانو حاصل شپاړس ټنه و خو سږ کال شل ټنو ته رسیږي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د هغې روسي میګ نه ویشت الوتکې ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. په ایران کې په ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپاره شوي چې پکې دې سیمه کې په واورو پوښل شوي څوکې څخه لوګی خیژي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس فارس د راپور له مخې د راغورځېدلې الوتکې ځای مشخص شوی خو تر اوسه د دې کومې نښه نشته چې پیلوټ یې ژوندی دی که نه. ویل شوي د دې الوتکې پیلوټ ډګروال محمد رضا رحماني ښایي د الوتکې تر غورځېدو مخکې کټپوټ کړی وي او مندل لپاره د پیښې ځای کې د ژغورنی عملیات پیل شوي دي. د ایران هوایي ځواکونه یو شمېر امریکایي الوتکې په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب مخکې پیرلی او دغه راز روسي میک او سخوی الوتکې هم لري خو پر دې هېواد د لویدیځ لخوا د څو لسیزو بندیزونو یې د الوتکو د نوي کولو او ترمیم پر چارو ناوړه اغېز کړی دی. ایران پرون تر احتمالي اعتراضونو مخکې پر خپلو څو ولایتونو کې انټرنیټ پارچاو کړ. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس ایلنا وایي چې په البرز، کردستان، زنجان او فارس ولایتونو کې د موبایل ټلیفون په وسیله له بهر سره انټرنیټي ارتباط قطع کړی شوی دی. نن د جدې پنځمه په ایران کې د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې د وژل شوو ایرانیانو څلوېښتمه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې لږ تر لږه 304 تنه وژل شوي دي. سعودي عربستان وایي امنیتي ځواکونو یې پرون د هیواد په ختیځ کې دوه تروریستان ووژل. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون الاخباریه د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه ونه ویل خو یادونه یې وکړه چې دا کسان تر تعقیب لاندې ول او په دمام ښار کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د دمام اکثره خلک سنی مذهبه دي. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر پرون 14,200 شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت شوي چې په ټاکلې موده کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تړاو دغه ټول شکایتونه به وڅېړي.
موږ خپله نهایي کوشش کوو چې انتخاباتي تقویم بیا هم نقص نه شي او 15 ورځې چې وخت لرو ټول شکایت بررسي کړو.
د ولسي حرکت د غړو مسؤلین وایي چې تر اوسه پورې د یرغمل شو غړو لا درک نه معلوم.
د سولې ولسی حرکت وویشتنه غړي چې له هرات څخه د فرا پر خوا روانو د فرا د بالابلوک ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو طالبانو له ځان سره بیولې دي.
د دې حرکت له یو مسؤل سره مو مرکه کړې. د غرض د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په ایران کې د عقرب د میاشتې د اعتراضونو د قربانیانو د څلوېښتمې کلیزې سره سم نن په هغې ایران کې په یو شمېر نن په ایران کې په یو شمېر ولایتونو کې پر انټرنیټ بندیزونه سخت شوي او امنیتي تدابیر هم جدي شوي دي. ازادي راډیو اوري مننه چې په ټول افغانستان کې په 0.5 صفه په لوی خاورونو کې البته او په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو 2.9 مو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د انتخاباتو جنجالي موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي چې په ټاکلې موده کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تړاو شکایتونه وڅېړي. د دې کمیسیون په وینا 14,200 شکایتونه ثبت شوي. پرون د شکایتونو د ثبت وروستۍ نیټه وه او نن د شکایتونو کمیسیون مخکې تر دې چې شکایتونه وڅېړي لومړی ثبت شوي شکایتونه په کټګوري ویشي. اسمت سروانی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي سر له نن څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه شکایتونه په بېلابېلو کټګوریو ویشي. د شکایتونو د کمیسون وایانده زرمینه کاکړ وای چې ټول ټال 14200 شکایتونه ثبت شوي چې لڅېړلو وروسته به څرګنده شي چې څومره جدي دي. پرون د شکایتونو د ثبت وروسته ورځ وه. د شکایتونو د شمیر زیاتوالي ته په کتو شک کیږي چې د شکایتونو کمیسون به په ټاکلې موده کې شکایتونه وڅېړلی شي. خو د دې کمیسون وایانده زرمینه کاکړ وایي
14200 شکایتونه چې ثبت شوي دي، 8000 د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي، 2500 نه زیات د دولت ساسي ټیم ثبت کړي دي، 14000 شکایتونه حکمتیار سره ټیم ثبت کړي دي او 15000 شکایتونه د نبیل سره ټیم ثبت کړي دي. موږ خپل نهایي هلې ځلې او کوشش کوو چې دې شکایتو ته په هغه میاشت چې ټاکل شوي دي چې 15 ورځې ولایتي دفترونه وخت لري چې دا بررسي کړي، او 15 ورځې نور هم مرکزي دفتر وخت لري چې صنفایي برخه دي او صنفایي شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
سبا جمعه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو درې میاشتې پوره کیږي. زرمینې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر شمیر شکایتونه د مستنداتو پر اساس نه بي او له همدې کبله رد کیږي. دی وویل له انتخاباتي ټیمونو څخه غوښتنه کړې د دې لپاره چې وخت ضایع نه شي داسې شکایتونه ثبت نه کړي چې مستند نه وي. همدې موضوع ته په اشاره د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي:
زه ډیر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې قاسي او مدلل اسناد ولري چې اثباتي مدارک د شکایت کې مستند پام وګرځي او د حق او د باطل تفارق مرسته وکړي. کمیت ډیر مهمه نه ده.
شغله رشید هم در ازوایی که خبره استیناف ته وغځیږي د شکایتونو د کمیسون پیټه به دروند شي او شایي په خپل ټاکلي وخت کې کار بشپړ نه کړي. د شکایتونو د کمیسون وایانده وایي چې دوی ته به ژر څرګنده شي چې څومره شکایتونه جدي دي او پر څېړلو ارزي.
ان شاء الله چنن بعد نن او کبا د تصنیف بندي بخوي د تصنیف لاروس ته بمون دا جریان تاسو سره شریک کړو چې کوم شکایت جدي دي، کوم شکایت تکراری دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د قانون پر بنسټ نه دي شرزي لري چې د نوماندانو ثبت شوی شکایتونه وڅېړي او د هغو لمخې پریکړه وکړي.
و مرده چه ده افغانستان ده انتخابات شکایتونو کمیسون وی 14200 شکایتونو ور سره ثبت شوی او ده دغو شکایتونو ده چیرن بهیر نن پیلیگی پا 15 ورزو که دوی حتی کوی چه طولو دغو شکایتونو تا رسیدگی وکری. پیام پام ده موضوع کتم که گو اسمت ساروان ده انتخاباتی شکایتونو ده کمیسون لی و ان دوی زرمینه کاکل سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی په دې اړه ترې پوښتنه کړې چې تر اوسه پورې څومره شکایتونه ورته رسیدلي او آیا کمیسون به وکولی شي چې په دغه موده کې ټول دغو شکایتونو ته رسیدګي وکړي.
تر اوسه پورې له 14200 نه زیات شکایتونه د شکایتو کمیسیون په ولایتي دفتر کې او همچنان مرکزي دفتر کې ثبت شوي دي. اکثر شکایت د کابل په ولایتي دفتر کې ثبت شوي دي.
تاسو د دې شکایتو د څېړلو لپاره 15 ورځې وخت لرئ. دومره ډېر شکایتونه کېدای شي په دومره لنډه موده کې وڅېړئ؟
موږ خپل نهایي هلې ځلې او کوشش کوو چې دې شکایتو ته په هغه میاشت چې ټاکل شوي دي چې 15 ورځې ولایتي دفترونه وخت لري چې دا بررسي کړي، او 15 ورځې نور هم مرکزي دفتر وخت لري چې صنفایي برخه دي او صنفایي شکایتونو ته رسیدنه وکړي. موږ خپل نهایي کوشش کوو چې انتخاباتي تقویم بیا هم نقص نشي او 15 ورځې چې وخت لرو ټول شکایت بررسي کړو. خو هیله مو دا ده چې دا شکایت اکثرا د مستنداتو په اساس وي. هغه تجربې چې موږ له مخکې نه لرو متاسفانه اکثره شکایت چې ثبت کیږي د مستندونو په اساس نه وي او رد کیږي. د همدې لپاره ډېر وخت نیسي. خو د انتخاباتي ستادونه مو مخکې هیله دا وه چې هر هغه شکایت چې ثبت کوي کوشش وکړي چې هغه د مستنداتو په اساس وي. خو په کل کې موږ خپله نهایي تلاش کوو چې په هغه میاد کې چې موږ وخت لرو ان شاء الله نهایي پایله شکایت بررسي کړو او نهایي پایله به تصمیم ونیسو.
تاسو ویل چې د مستنداتو پر اساس وی باید شکایتونه تر اوسه پورې مو طبقه بندي کړی دی او کم نه دي کړی کې کوي څه ډول به طبقه بندي کوي چې کوم جدي دي او مهم دي د څېړلو ارزي او کوم نه ارزي.
د تصنیف بندی برخه نن شروع کیږي ان شاء الله، او هر هغه شکایتونه چې ثبت شوی دي فدا ان شاء الله چې د تصنیف بندی او نوروز ته بعده معلوم شي چې کوم شکایت ډیر جدي دي او کوم شکایت جدي نه دي. ان شاء الله چې نن بعد نن او سبا به د تصنیف بندی برخه وي، د تصنیف نوروز ته به موږ دا جریان تاسو سره شریک کړو چې کوم شکایت جدي دي، کوم شکایت تکراری دي، او دغه نه به وروسته بررسی شروع کیږي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویندوې زرمینه کاکړ وه.
د جدي شپږمه
د ګاوزي روز ها بدترین روز سیاترین روز
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلوېشتمه کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې مرختی جتو راځي پر دې مانو
ل ازادي رادیو ځنګړي راپورونه د جدي پښپژما واوري وګوري او ویل ولي اف ام سلاشاریا پینځه او ازادي رادیو ټکی کام.
سبا د جدي شپږمه د افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي یرغل څلوېښتمه کلیزه سره برابر ده. دغه راز نن د ازادۍ په څپو اونیز پروګرام کې هم په همدې موضوع خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته غوږ شو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د سولې د ولسي حرکت د غړیو د نیولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو د سیشن بې پروس د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې د سولې د ولسي حرکت د غړیو موټر ودرول او دوی له ځانونو سره یوړل. د فراد ولی مرستیال مسعود بختور ازادي رډو ته وویل چې طالبان وو بشتنه برمته کړی او دوی ګلستان ولسوالی ته بیولې دي. د سولې ولسی حرکت یو شمیر غړیو نشتې دوی اونۍ مخکې له هلمند حرکت وکړ، هرات ته لاړل. له هغه ځایه دوی غوښتل چې بادغیس او غور ته سفر وکړي، خو د هوا د خرابېدو له کبله بیرته فرا ته ستانه شول. لاس انجلس ټایمز لیکي طالبان چې په فرا کې فعال دي تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي چې قومي مشران په فرا کې سمدستي لاس په کار شوي دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او دا کسان خوشي کړي. د فرا د والي مرستیال هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر قومي مشران او دیني عالمان د چهارشنبې په ورځ ګلستان ولسوالۍ ته استولې دي چې له طالبانو سره د سولې د ولسي حرکت د غړیو د خوش کېدو لپاره خبرې وکړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د سولې د ولسي حرکت د ویان په وینا څرګندوي چې ټلیفوني ارتباطات قطع دي، نو ګرانه ده چې د برمته شویو کسانو په اړه اطلاعات ترلاسه کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي طالبان نږدې هره ورځ پر افغان او امریکایي ځواکونو او د افغان حکومت پر مامورینو بریدونه کوي. بل لور ته یې له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې پیل کړي دي. طالبانو د جون په میاشت کې هم د سولې د ولسي حرکت غړي په هلمند کې له ځانونو سره بیولي وو چې بیا یې وروسته له ورځو خوشي کړل. په اکتوبر کې بیا په لوګر کې د سولې د ولسي حرکت غړي برمته کړي وو، خو بیرته یې په همغه ورځ خوشي کړل. بریتانیایي ورځپاڼې انډیپندنت بیا د کابل ښار د ککړې هوا په اړه لیکنه خپره کړې ده او د هغې خطرونو ته یې اشارې کړې دي. ورځپاڼه د کابل ښار د یو شمېر اوسېدونکو په وینا لیکي چې ککړه هوا په ټولو فصلونو کې په تېره بیا په ژمي کې تر انتحار او انفجار وژونکې ده. انډیپندنت په فارسي ژبه په خبرې شوې مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت باید د دې ستونزې د مخنیوي لپاره جدي پاملرنه وکړي، کنه د کابل د ښار اوسېدونکي به له ناورین سره مخامخ شي. په زرګونو کورونو، هوټلونو، رستورانتونو، حمامونو، نانبایانو او وړو فابریکو کې د سوند غیر معیاري موادو سوخت د کابل د ښار هوا د ژمي پر مهال تر بل هر وخت خرابه کړې ده. د ورسپانې په باور کابل تر 15 میلیونه ډیر نفوس لري چې په وروستیو کلونو کې د نړۍ د هغو پلازمینو په ډله کې راغلي چې هوا یې ډیره خرابه شوې ده. وړاندې په مطلب کې راغلي دي چې له کلونو راهیسې افغان حکومت او مسؤولو بنسټونو د کابل د هوا د ککړتیا مخنیوي ته پاملرنه نه ده کړې. ورسپانې زیاتوي د اوس لپاره د کابل ککړې هوا ته د ولسمشر اشرف غني په ګډون اندېښنې پیدا شوې دي. ولسمشر غني وایي کوم کسان چې د سون غیر معیاري مواد استعمالوي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وه. د نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو هم د افغانستان د سولې د ولسي حرکت د وویشتو یرغمل شوو غړو په باب واورېدل. وسلوال طالبانو د سولې ولسي حرکت وویشت غړي په فرا د فرا ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې یرغمل کړي دي. دوی له هراته فرا ته په لاره ول چې په دې ولسوالۍ کې طالبانو ونیول. په دې اړه مې د حرکت له ویندوی بسم الله وطن دو سره مرکه وکړه. له هغه مې لومړی وپوښتل چې له دې مخکې هم وسلوالو طالبانو د تاسو غړي په څو سیمو کې یرغمل کړي وو او بیرته خوشې کړي وو، تاسو ولې په فراه کې دوی یرغمل شوي دي؟
لکه چې حرکت را پیل شوی دی تر دا اوسه پورې چې د طالبانو کومې سیمې دي، موږ د هغوی سیمو ته غځلي یو، موږ له هغوی سره ژغېدلي یو، له هغوی سره موږ اوږدې خبرې کړې دي. په پیل کې داسې اوازې وې چې ګواکې د سولې ولسي حرکت یو پروژه د امریکا رامنځته کړې ده. د همدې خبرو د له منځه وړلو لپاره موږ د بغلان اړوند ډنډیغوري سیمې ته ولاړو. طالبان ته وویل که چېرې تاسو کوم ثبوت او شواهد لرئ چې د سوری ولسی حرکت خپلواک حرکت نه دی، د خدای او دولت لپاره نه راپاتېدلی، ثبوت وړاندې چې موږ تاسو محاکمیت حاضر شوی یو، خو هغوی دا څه په لاس کې نه لرل. نو ځکه ویل چې موږ ته مشرانو امر کړی چې د سوری ولسی حرکت غړي باید موږ سیمو ته داخل نه شي، ځکه چې جګړیز حالت
وطن دوست صاحب زما هدف ده چې خدای مې وطن دوست صاحب کومه ستونزه
پیښ شي پر موږ تاوان نه شي.
وطن دوست صاحب تاسو صحیح ده چې دغه ډېر دی او کال نه مخکې حرکت کړی ده، خو اوس بخښ باید واضح شي. تاسو مثلا وای موږ باندې دغه یو تور شي د کوم د بهرنیو کړیو حرکت ته، اوس دا موضوع باید تاسو په دغمره موده کې سپینه کړی وای چې تاسو یو ولسی حرکت یاست. طالبان خو باید دغه یو عمومي اغل تاسو نه اخیستی وي تصویر چې
نوري صاحب د څلرم ځل تصویر شي چې لمړی پیښه په جنګوري کې، دوهمه پیښه چې موږ مذاکلات په لارو کوم مذاکلات کې، دریمه پیښه څو میاشتې وړاندې په لوګر کې رامنځته شوه چې زموږ وطن غړي طالبان له ځان سره بيولي وو، او دا د وروستۍ پیښه په فراه کې کېږي. له دې څخه څرګندېږي چې که څه هم موږ د طالبانو له مشرانو سره په بیلابیلو سیمو کې خبرې کړې دي چې طالبان یو ډله نه دي، طالبان په خپلو کې همغږې نه دي، طالبان ډلې ټپلې دي، که چیرې ډلې ټپلې نه دي په دې غوري کې وضاحت رامنځته شو چې دا خپلواک ولسي اوسېدونکي دي. لږ څه وروسته په مساکله کې اوږدې خبرې وستې، امال ته دا شي جواد څو سرګند شو چې دا یوازې خپلواک مدني اسلامي حرکت دی چې د جګړې ښکلو اړخونه باندې ږغ کوي چې نور به جګړه باندې نور به په جګړه کې افغانان ونه وژل شي. لږ څه وروسته په لوګر کې داسې موضوع و، همالته موږ له دې سره اوږدې خبرې کړې دي. داسې پیښه چې بیا کېږي له دې څرګندېږي چې په هر سیمه کې طالبان جلا جلا لیدلوري لري، جلا جلا مشران لري، د هر سیمه کسان جلا جلا غواړي چې اغه خپل تشویشونه را پکې یاز مستا مسله خپل تبارت یز کی.
بل تاسو هلمن یاس چې په فراق کې بس تاسو د غړي را خوشی کی د ډلې سی تاسو
سلتي ساده سلسله نه مشپدی باورې چې زموږ ملګری را خوشی کیږي. زموږ د لدلته د چې وسلوال طالبان ولی بیا د سوکې چې زموږ له خوشی څخه پرته زموږ ملګری لدان سره بوزي، ک طالبان په هر سیمه کې میشتوي مستزنګ وو هي موږ هم هغو سیمو تخپل پر خپل بصور زو، ک د وضاحت په خاطر وي، ک د لارین په خاطر وي، ک د نور تشویشونو در په کولو په خاطر وي، موږ هغو سیمو تخپل حاضرې جو. طالبان باید داسې ونه کړي چې زموږ ملګری اړ باسي او په زور لدان سره وي سیمه ته بوزي.
د سولې د ولسي حرکت غړی او ویاند بسم الله او وطن دوستو مرکه تیره ورځ ناوخته ورسره شوي وه، په دې هیله چې د دې حرکت وویشت یرغمل شوي غړي خوشي شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن پنځمه چې د جدي پنځمه د ایران کې د عقرب د میاشتې د اعتراضونو د قربانیانو لڅل وخت مې سره برابر ده. د ایران حکومت مخکې تر مخکې په یو شمېر ولایتونو کې پر انټرنیټ بندیزونه لګولي او امنیتي تدابیر هم سخت کړي دي. اسمت سروان تفصیل اوروي.
په ایران کې د عقرب د میاشتې د قربانیانو د څلوېشتمې په درشل کې د وشل شویو کسانو د خپلوانو د نیول کېدو، د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو او په ځینو سیمو کې د انټرنیټ د پرچاوي خبرونه ورکول کېږي. الینا نیمه دولتي خبري آژانس ته د ایران د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت یوې سرچینې ویلي چې د امنیتي چارواکو په امر په البورس، کردستان، زنجان او فارس ولایتونو کې د موبایل ټلیفون له لارې له بهر سره انټرنیټي ارتباط پرې شوی دی. د دې سرچینې پر اساس شایي په نورو ښارونو او ولایتونو کې هم انټرنیټ قطع شي، خو دننه په ایران کې به انټرنیټ پرچاغونه وي. د عقرب د میاشتې له اعتراضونو سره هم مهاله د ایران حکومت انټرنیټ پرچاو کړ، خو وروسته یې په تدریجي ډول بیرته فعال کړ. مګر اټکل کېده چې د وژل شویو کسانو د څلوېشتمې په مناسبت به د خلکو د اعتراضونو په اړه د خبرونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو وار بیا انټرنیټي خدمات پرچاو کړل شي. نت بلاکس ټویټر پانی چې په نړۍ کې د انټرنیټ پرچا ویچاري د چهارشنبه په ورځ تایید کړی چې د ایران په څو برخو کې انټرنیټ قطع شوی دی. تهران ته نږدې په کراچ، همدارس، ملارد، فردیس او محمد شهر کې هم خلکو د انټرنیټ د پرچاوی شکایت کړی دی. په همدې حال کې د ایران د مخابراتو د وزارت چارواکي وایي چې د انټرنیټ د پرچاو کولو لپاره یې له قضایي ارګانونو څخه حکم نه دی اخیستی. له بلې خوا له پرون څخه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې بلوازد پولیس او نور امنیتي ځواکونه زیات لیدل کیږي. دا اقدامات وروسته لدی کیږي چې د یو شمېر قربانیانو خپلوانو خلکو ته بلنه ورکړه چې نن ورځ یعنی د جدې په پنځمه د قربانیانو د څلوېښتمې مراسم جوړ کړي. د بخښنې د نړیوالې موسسې یا منسټري انټرنیشنل د راپور له مخې د ایران د عقرب د میاشتې په مظاهرو کې چې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې وشوې لږ تر لږه 304 تنه وژل شوي دي. ایرانی چارواکي د بخښنې د نړیوالې موسسې له لوري خپاره شوي ارقام ردوي، خو په خپل تر اوسه نه دي ویلي چې څومره کسان وژل شوي دي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې خلکو د امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان په لمسه اعتراضونه وکړل.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د سولې د ولسي حرکت غړي او د فراه ولایت چارواکي وایي طالبانو لا هم د سولې د ولسي حرکت غړي نه دي خوشي کړي. د سولې د ولسي حرکت ووژ غړي پرون له هرات څخه فراه ته په لاره ول چې په امبالا بلوک ولسوالۍ کې ان طالبانو یرغمل کړل. د تخار ولایت چارواکي وایي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په ډزو د دې ولایت د قد ولسوالۍ درې تنه اوسېدونکي وژل شوي. د تخار د ولي ویندوی محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه د پیخه د طاهریان په سیمه کې رامنځته شوی چې د طالبانو په کنټرول کې ده. د هغه امریکایي پوځي مړی امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو منچاودنه کې وژل شول. د دغه مړي